السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې زې کرام الله کرام په روانه نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داود زوی چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د سولې د مرکچي پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویل طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. دا یو شمېر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وی قطر ته د سولې د تلونکو مرکچي هیئت د ترکیب په اړه را روانه اونۍ پریکړه کیږي. ولسمشر غنی وی چې افغان دولت د قانون او امنیت ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی کرا استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شایي روانه اونۍ پر پاکستان روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وی قطر ته د سولې د تلونکي مرکچي هیئت د ترکیب او صلاحیتونو په اړه روانه اونۍ پریکړه کیږي. د دې شورا د دارالانشا او د سولې مشورې لوی جرګې د دایرېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی شبه مخکې په کابل کې وکنفرانس ته وویل.
د چهارشنبه په ورځ د سرو کرښو قطر ته د تلونکي هیئت ترکیب، د مرکچي ټیم ترکیب او د دغه ټیم صلاحیتونه او مسؤلیتونه د مسودې په توګه پیشنهادېږي، او په همدې ورځ چې د نوري یوویشتمه ده خدای کول تسلیمېږي.
شغلی داودزو وویل چې په نږدې راتلونکي کې یو لوی هیئت قطر ته ځي چې د سولې د موضوع په اړه د طالبانو له استازو سره نظرونه تبادله کړي. عمر داودزی وایي چې د سولې اصلي مذاکرې چې د پراخ مرکچي ټیم غړي به یې له وسلولو طالبانو سره کوي ښایي چې په نورو هیوادونو کې وسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې د روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې د مرکچي ټیم د غړو په ټاکلو کې د پوره دقت غوښتنه وکړه. وسلولو طالبانو چې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د حکومت په ګډون د ټولنې له بیلابیلو قشرونو جوړ ټیم سره خبرو ته لیوالتیا ښولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار هم د دغسې یو پراخ ټیم پر تشکیل و. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان دولت د قانون او امنیت ته ژمن دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن د قانون د ملي کانفرنس په اختتامیه غونډه کې وکړې.
تعهد واضح دولتي چې امنیت مادن اولویت قرار داده میشه، و از اگر پیشنهادی است که یک معاونیت خاص در شورای امنیت ملی برز ایجاد شود مطلق، اما قسمت دیگه ما یک تعهد است سکتور خصوصی، لطفا زورمندای محلی را آموخته نکنید بر رشوت دادن.
د افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې به دې برخې ته یو ځانګړی معاونیت هم جوړ سي. په اورزګان ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار د لوی لارې د خوندیتوب لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي. په اورزګان کې د 215 اتل قلو اردو د څلرمې پلې لوا د اووم عملیاتي کنډک قومندان زمري نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا 9 کیلومتر پیشاب کړی د سوربیت بازار سیمه ده. دوه کال کېږي چې دا لاره د ملکیانو او دولت د کارمندانو په مخ باندې تړل شوې وه. قطارونو هر وخت په مشکل باندې تېرېدل را تېرېدل، اخر مجبور شو چې راځو په دې ساحه باندې عملیات وکړو.
دوی میاشتې مخکې هم چارواکو د پوځي عملیاتو پر مهال د دې لارې د خوندیتوب اعلان کړی و. په بدخشان کې چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو په شپږو ولسوالیو کې دوه تنه مړه کړي. د بدخشان د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس سید عبدالله دی خان وویل.
د کشم ولسوالۍ په سطح شاوخوا 130 کورونه تخریب شوي. په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه، کانالونه، پلچکونه او سړکونه خراب شوي. کشم ولسوالۍ ته د تګاب لار بنده شوې. په نسی ولسوالۍ کې دوه شهیدان لرو او په درایم ولسوالۍ کې 50 کورونه تخریب شوي دي.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر په حواله سیلابونو د پسرلي له پیله تر 45 زیات کسان مړه کړي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي کرا استخباراتي معلومات لري چې هندوستان شایي روانه میاشت پر پاکستان حمله وکړي. شاه محمود قریشي وایي چې د دې موضوع په اړه یې ملګرو ملتونو ته اطلاع ورکړې ده. قریشي نن په ملتان کې یوه کانفرنس ته وویل.
ہمارے پاس اس وقت ریلائبل
لمنگ سرا دا محل کرا استخباراتی معلومات دی چہند یو نوئی پلان جوړوی او پر پاکستان دی یو بل برید امکان دی او زمونږ دی معلومات لمخه دا برید خای دروان اپریل میاشتې لښ پاره سمتر شلمې پوری وشي. کچری خدای مکړه تاسو کیږي نو تاسو د دې اندازه لګولای سي چې دا به د سیمه په امن او ثبات څاغیز ولري.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دې ادعا په اړه سم د لاسه عکس العمل نه دی ښولی. په ایران کې د پارلمان وکیلان وایي که واشنگتن سپای پاسداران انقلاب ځواک د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به متقابل اقدام وکړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس د نننی راپور په حواله د ایران د پارلمان 290 غړو له جملې څخه 255 په یو لاسلیک کړي اعلامیه کې ویلي، د سپای پاسداران انقلاب پر ضد که هر اقدام کیږي موږ به په متقابل عمل ځواب ویو. مخکې امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې واشنگتن به ډیر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې واشنگتن د یو بل هیواد یوه پوځي قطعه په دغسې یوه فهرست کې شاملوي. که څه هم امریکا په لسګونو هغه شرکتونه او اشخاص چې له دغه ځواک سره ارتباط لري په تور لیست کې شامل کړي، خو په ټوله کې یې سپای پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړی. او راپورونه وایي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغي ډلو د توپونو په ډزو لږ تر لږه 15 کسان نن وژل سوي دي. دې مسئلې د سیمې لپاره د اوربند هغه موافقه چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب ورباندې صلاح سوې وه زیانمنه کړې ده.
د دې سات مهم کورنیو بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ سپا رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د سولې د مرکچي پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي.
روز چهارشنبه مسودهای خطوط سرخ، ترکیب هیئتی که به قطر میره، ترکیب هیئت مذاکره کننده.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه باید ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي.
خو هغه معیارات چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس له سره په مشورو کې شریک کړی ده هغه ته باید جدي توجه وشي.
د یو شمیر نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د لیبیا د حکومت پلوي ځواکونه له مصر ته خار څخه د پلازمینې طرابلس د دفاع لپاره خوځېدلي دي. همداشان مو له هند د پاکستان د نویو اندېښنو په اړه هم خبرو له موږ سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د سولې د مرکچي پلاوي ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه تصویب شي. ښاغلي داودزی څو شېبې وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د مرکچي پلاوي او هغه پلاوي ترمنځ چې قطر ته ځي توپیر موجود دی. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی. هم د اوسره سره په سټوډیو کې د وصال صاحب مهرباني نور څه خبرې وي په دې کانفرنس کې.
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د مصالحې د رهبری شورا لومړی غونډه وشوه. اکرام صاحب، دغه غونډه دوه میاشتې په دې باندې کار شوی او بالاخره دوی نن بریالي شول چې دغه غونډه ترسره کړي او په دغه غونډه کې په یو شمېر مهمو مسایلو باندې خبرې وشوې چې له جملې څخه دا هم ویلی شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس د مصالحې د رهبری شورا ویاند ټاکل شوی دی او له دې وروسته به اکثره د دغې مصالحې د رهبری شورا په اړه به رسنیو سره معلومات ښاغلی عمر داودزی شریکوي. نو نن معلومات دا شریک کړل اوریدونکو سره او رسنیو سره چې د روانې چهارشنبې په ورځ به د مرکچي او قطر ته د تلونکي پلاوي ترکیب معلوم شي. محمد عمر داودزی د خبرې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل د چهارشنبې په ورځ د سرو کرښو مصوبې د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه پلاوي ترکیب چې قطر ته ځي صلاحیتونه او مسؤلیتونه دا ټول تصویبیږي. د نوموړي په خبره د مرکچی پلاوی او هغه پلاوی ترمنځ چې قطر ته ځي توپیر موجود دی. دا توپیر داسې دی چې ښاغلی داودزی وایي مرکچی پلاوی به د مصالحې د رهبرۍ شورا لخوا نه ټاکل کیږي او کوم پلاوی چې قطر ته ځي دوی د افغان حکومت لخوا ځي او هلته به د نظر تبادله کیږي د سولې په تړاو. د ده په خبره مرکچی پلاوی وروسته به د مذاکراتو مخکې وړي، خو هغه پلاوی چې قطر ته ځي مختلط پلاوی ده. ښاغلی داودزی دغه خبرې داسې مهال کوي چې تر دغې غونډې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې تازه د پاکستان له سفره راستون شوی دی کړی دی. هغه د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې پاکستان څخه چې کومې ژمنې خلیلزاد اخیستي و د هغه په اړه هم معلومات ورکړل او ویې ویل چې پاکستان ویلي دي چې عملي اقدامات کوي په دې برخه کې، ویلي دي چې بیا یې هم تازه ژمنې کړي دي. دغه شان نن په ارګ کې د مصالحې رهبرۍ شورا د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ غونډه وکړه او همدغه مسایل چې ښاغلی داودزی یاد کړل باندې بحث شو. په ولسمشرۍ معنی کې سرچینو ویلي چې د قطر د غونډې د ایجنډا د جوړولو په اړه به په دغه غونډه کې یو شمېر سیرو ته مسؤلیتونه هم سپارل شوي دي چې د سرو کرښو د معلومولو مسؤلیت استاد عبدالرب رسول سیاف ته سپارل شوی دی. د مرکچی پلاوی ترکیب هم ځینو نورو مشرانو ته او همداشان قطر ته چې کوم پلاوی ځي، دا ټول مسایل بېلابېلو لوریو ته سپارل شوي چې د اوري په یوویشتمه به هغوی دغه مسایلو باندې بحث کوي او بالاخره به یو مسوده به جوړیږي او دا به تصویبیږي. عمر داودزی په نننۍ خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر غونډه به څه وخت جوړیږي او آیا طالبانو خو به له دغه مختلط پلاوی سره چې حکومتي کسان هم پکې دي شامل دي له لیدلو انکار نه کوي او وایي
ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبې په ورځ، نو بیا به انشاءالله چې تاریخ د قطر د سفر تعین شي. طالبان قبلا اظهار نظر کرده بودن که حاضر هستند با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنند.
د ولسمشرۍ معنی د معلوماتو له مخې د مصالحې د رهبرۍ شورا د دوو میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف اکرام صاحب جوړ شوی.
ډېره زیاته مننه له تا سره پاتې کیږو وصال صاحب. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له طالبانو سره د سولې مذاکراتي ټیم کې د هغو کسانو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې د نظام او ولسواکۍ خلاف غږیږي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې. ویل چې مذاکراتي ټیم باید د افغانستان نوي واقعیتون ته په کتو د ټولو اقشارو په پام کې نیولو سره جوړ شي. بلخوا په یو شمېر رسنیو او ټولنیزو پاڼو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د مرکچی پلاوی په یو نوملړ راوتل چې تر دې مهاله د حکومت لخوا نه دی تایید شوی. یو وار بیا د واصل وصال پر راپور کې نور حال.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتي ټیم کې هغو افرادو ته باید ځای ورنکړل شي چې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو پر ضد غږیږي. ښاغلی غنی دغه خبرې د یک شنبه په ورځ د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې دا د ټولو مشرانو خوښه ده چې په کوم ډول او کومو معیارونو د سولې مذاکراتي ټیم غړي ټاکي. خو ولسمشر په مذاکراتي ټیم کې د یو شمېر افرادو له ټاکلو څخه د جدي ډډې خبره هم وکړه.
چې په تیرو میاشتو کې افغان ولس راسره په مشورو کې شریک کړی ده، هغه ته باید جدي توجه وشي. مثلا د هغه افرادو له ټاکلو څخه د ډډه وشي چې په واضح ډول د تیرو اتلس کالو د لاسته راوړنو په ضد غږیږي، د نظام په ضد غږیږي او د ولسواکۍ پروسې په ضد غږیږي.
خو دا چې دغه کسان څوک دي ولسمشر په مشخص ډول د چانوم ونه خیست. افغان ولسمشر له طالبانو سره په مذاکره کوونکي ټیم کې د ښځو، ځوانانو، مدني ټولنو او د نورو مطرحو اقشارو په استازیتوب هم ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی دا شنو ویل چې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ په غونډه کې د پلاوی په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو د مذاکره کوونکي ټیم یو نوملړ چې 22 کسان پکې شامل دي خپور کړی چې تر دې مهاله په رسمي ډول د حکومت لخوا نه دی تایید شوی.
خو د افغانستان د سولې د علي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار به وایي چې د مذاکره کوونکي ټیم لیست جوړ شوی، خو لا وروسته نه ده چې ښایي تر راتلونکو یو دوه ورځو پورې نهایي شي. بلخوا له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د مصالحې د مشۍ شورا یو نوملړ هم خپور شوی چې و دېرش غړي لري. د ولس مشۍ معنی د معلوماتو له مخې دغه شورا د دوه میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی ده. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د عالي شورا په موجودیت کې د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړېدل او له خوا طالبانو سره د سولې مذاکره کوونکي ټیم ټاکل د سولې عالي شورا موجودیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. د پوښتنې ته د سولې عالي شورا غړی محمد اسماعیل قاسم یار داسې ځواب وایي:
د وای
موږ داسې عقیده لرو چې د سولې بهیر په خپل اصلي محور روان نه ده. خو دا چې ارګو هیواد مشان د سولې لپاره هڅې کوي، موږ د ملي ګټو لپاره د دې بهیر ملاتړ کوو. خو په دې کې هم شک نشته چې د سولې علي شورا په خپل لومړی کرخه کې لا نه ده منل شوی.
خو اصلي خود قبول نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره به د افغانستان د سولې اړوند د نورو مسایلو تر څنګ تر ډیره له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم په جوړښت خبرې وکړې. بلخوا د یو شمېر سرچینو په حواله داسې هم ویل کېږي چې حکومت د قطر په راتلونکي ناسته کې د خبرو اترو لپاره خپل استازی لیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ د چاپیدری ولسوالۍ کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې پکې زیات شمیر د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخته. د بل خو لسیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې په یاد دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي او د طالبانو څو کورونه هم پکې سوځول شوي دي. د موضوع نور تفصیل روحلان وړي وړاندې کوي.
د کونړ چپی دری ولسوالی اړوند لری پرتی غرنۍ او زنګل لرونکي سیمي چې له کلونو راهیسې پکې وسلوال طالبان حاکمو له تیرو ولس ورځو یا د سیمي د داعش وسلوالو له طالبانو پاکی کړی دي او د یو شمیر طالبانو کورونه هم سوځولې دي. د چپی دری قومي مشر او د ولایتي شورا پوخانی وکیل نصر الله خان په یاد دره کې د نو بدلونونو او پیښو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو قومندانانو چې دیګل وښنه ورته دي، اما غلطه دوی سوي دوی وایي چې زموږ کورونه چې طالبانو سوي دي بدل کې مونږ داسې د ښایي کې ولسونه تقریبا یو لس فیصد د دې څو پاتې یو کس نیم نور ولسونه نشته دی. ما تاونه ټول راوتی دي دلته په دې ګوټاله کې او قلعه کې او سیزو او دې ساو کې دي او کونړ کې دي جلال آباد سره راوتی دي. خلاص ډېر دي، بیخي حد نه پله.
که څه هم چې له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې دواړه خواوی یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کوي، خو نصر الله خان په جنگ کې لغکیل خواوو د جنگ نه کولو غوښتنه کوي. د چپی دری ولسوال خلیل الله د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دیګل د وچ ناو ساحه کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې بریت کړي او پکې د داعش غنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چپی دری ولسوال خلیل الله د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د دیګل د وچ ناو ساحه کې داعشانو د طالبانو درې کورونه سوځولي او یو تې بمی خېده. کورونه چې څنګه دي،
یو په ګرانګر کې او دوه په وچ ناو او درې کورونه دي. دا به مارته د پریوالا څنګه د چوره په بمونه ځوړو او د وچ ناو کې
دوه دي د ورا ځوړو. هغه وای 13 ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پلوټ الوتکې په یاد ساحه کې بریټ کړي او پکې د داعش غنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ وټپور ولسوالۍ څخه په را رسیدلو راپورونو کې هم ویل شوی چې هلته هم په یو شمیر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د دواړو جنگي ډلو ترمنځ تاوتریخواله موجود دی او وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونه سوځولې دي. تر اوسه داعش وسلوالو طالبانو او حکومتي چارواکو په وټپور کې د سوځیدلو کورونو په اړه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی درنو دوستانو روانه خبرونه مو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ په تمدا آزادی رادیو ډاٹ کام. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي که د افغانستان له قانونو څخه ګټه واخیستل شي دا هیواد به له دې لارې په یو غنی هیواد بدل شي. سرور دانش ټینګار وکړ چې د افغانستان دغه غنی پانګه د بې مسؤلیتۍ او ناوړه استفادې سره مخ ده چې د مافیا د لاسوهنې او قانون څخه د تیښتې لامل ګرځېدلې. ښاغلی دانش د قانون وزارت مکلف بولی چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني سپړنې مخه ونیسي. رحمت الله افغان په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان غنی کانونه چې ګټه د مافیایي او جګړهمارو جیبونو ته ځي، له کلونو راهیسې افغان حکومت له دې امله سلګونه میلیونه ډالره له لاسه ورکوي او هغه سیمې چې کانونه پکې موجود دي زیاتره یې د طالبانو او یا هم مافیایي کړیو له لوري اداره کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د طلا او لاجوردو کانونه چې میلیونونه ډالره پانګه ده د مافیایي کړیو له لوري په غیر قانوني او غیر مستقی ډول کیندل کیږي او چور پرې ګډ ده. د دغه ولایت اوسیدونکي صدف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا دولت هیڅ اقدامی تا هنوز نکرده و داسې باز
دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خلاص لاس نه لري او حتی هیله نه لري. زورواکي او غیر مسؤل وسلوال مافیایي کړی او طالبان قانون استخراجوي.
افراد زورمند امروز در دولت هستند. ده
په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډالو ته رسیږي او مهمترین یې په دغه ولایت کې د بامیانو د حاجګه کان، د لوګر میسیایناک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومیټ منرالونه لکه یاقوت، زمرد، فیروزه، مالګې او ځینې نور خام مواد د افغانستان له مهمو کانونو څخه شمیرل کیږي. ګلاغه یو له هغه کسانو څخه ده چې لسګل د همدې پیښې شاهد دی او وایي مافیایي کړی او جنګیالي راځي د شپې له لوري کانونه استخراجوي.
متاسفانه زه څونه اهل او غلو مافیایي کړیو او جاسوس کړیو له خوا څخه په غیر قانوني ډول په غیر پنیو مسلکي ډول استل کیږي چې تر ډیره کمه ګټه دوی ته رسیږي او ډیره ګټه بهرنیو هیوادونو ته رسیږي. په مجموع کې ټول افغان ولس ورڅخه بې برخې دی. د دولت څخه مغوښتنه دا ده چې تر څو په دغه برخه کې د قانون په تطبیق او په دغه برخه کې د قانون په ساتنه کې جدي توجه وکړي. همدارنګه د مافیایي کړیو او جاسوس کړیو څخه چې په دغه برخه کې خپل ناروا فعالیتونه ته خپل غیر قانوني او غیر انساني فعالیتونه ته ادامه ورکوي، غوښتنه په کلک ورڅخه کوي چې دغه څخه لاس واخلي.
په دغه وروستیو کې د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه ګلوبل ویټنس په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د قانونو له غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنې له امله دغه هیواد په کلنی ډول سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په کلنی ډول د قانونو له عوایدو نه 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
زموږ غږ آزادی راډیو ناوړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیواله ورځ د روغتیا د ټولو لپاره او د ټولو لخوا ونمانځله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه وزارت په افغانستان کې روغتیایي وضعیت د ښه کېدو په هدف د پوهنې وزارت په همکارۍ سره په ښوونځیو کې روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي دي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي سالمه تغذیه او د میندو خویندو روغتیا ته پاملرنه په هیواد کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لامل ګرځي. فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې دوی له همدې عمله د پوهنې وزارت په همکارۍ د ښوونځیو له لارې روغتیایي پروګرامونه پیل کړي.
د ښوونځي او سواد رول د روغتیا د ښه کېدو په برخه کې ډېر مهم دی. د افغانستان روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په مرسته په اونۍ کې 1.2 میلیون زیات نجونو ته د فولیک اسید ټابلیټونه ورکوي. ځینې وایي دا پروګرام په ځای نه دی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ډیر ښه پروګرام دی. یعنی یوازینی پروګرام چې د خپلو میندو او خویندو روغتیا پرې یقیني کولی شو د فولیک اسید ویشل دی.
نوموړي وویل چې د هیواد په اوسنی وضعیت کې ډیری خلک په ځانګړي ډول د ښوونځیو زده کوونکي د بې وزلۍ، ناامنۍ او یو شمېر نورو مواردو له امله نشي کولای په کافي اندازه ویټامین واخلي چې فولیک اسید یې بدیل لار کېدای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې دغه هیواد په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو له خپرېدو خبر ورکوي چې لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثرا میندې د وینې د کمښت له امله د زیږون پر مهال مړې کیږي. مخکې تر دې دغه وزارت ویلي و چې 40% ښځې او نجونې په دغه هیواد کې د وینې له کمښت سره مخ دي. د کابل د ملالۍ لیسې ښوونکې ګلالۍ په دې اړه چې فولیک اسید ټابلیټونه نجونو ته څومره ګټور دي وایي.
که دوای کمخونی بلی خاطر خوب بود که خصوصا شاگرد احساس خستگی نمیکرد چند شاگرد بر ما
د کمخونی تابلیتون د زدکونکو د ستړیا د لری کول لپاره ډیر ګټور دی. اکثر رنجونو ویلی چې د دغو تابلیتونو په استفاده سره میاشتنی ناروغي خښوي. ځینې دا هم وایي چې د دغو تابلیتونو په خوړلو سره د ستړیا احساس نه کوي او اکثر دا تابلیتونه د خپل مایندو او خويندو لپاره چې وینې کم ده لمکو وخت دی. توبا و مریم هغه دوه زده کوونکي دي چې له دریو کلونو راهیسې فولیک اسید تابلیتونه استفاده کوي.
تابلیت های کمخونی بعض شاگرد ها هستند که در سر فایل ضعف می کنند که به خاطر کمخون می باشند که وقت کمی تابلیت ها رو برشان توضیح می کنند که یا می خورند باعث می شه که خون بدن از یابزایش بیفه.
امی تابلیت فولیک اسید که امی هم هفته بر ما توضیح می گرده بر ما بسیار فایده مند است، چون ما در بارش یعنی معلومات بر ما در مکتب داده شده که یعنی به صحت ماست به خاطر کمخونی.
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وو په ښوونځیو کې د روغتیایي پروګرامونو په پلي کېدو ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې گاونډی هند یو ځل بیا پر دغه هیواد د حملې پلان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا څرګندونې په ملتان کې د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د هندوستان د دغه ډول سرغړوونکو اقداماتو په اړه دې وړاندې خبر وي. په دې اړه له پېښوره زموږ د خبریال د راستول شوي راپور فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادا کوي چې هندوستان پر پاکستان د یو بل برید پلان جوړوي او پر نړیوالې ټولنې یې غږ کړی چې د هندوستان د دغو ډول سرغړوونکو ګامونو یاداښت واخلي. نوموړی همداشان وایي موږ کره استخباراتي معلومات لرو چې هند د اپریل له 16 تر 20 نیټې یو بیا پر پاکستان د برید پلان لري او ټینګار یې وکړ چې که چیرې هندوستان پر پاکستان برید وکړي نو دا به د سیمې د ثبات او امنیت لپاره ناوړه پایلې ولري. قریشی د څرګندونې د یکشمې په ورځ په ملتان کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. قریشی وویل هندوستان په هندي کشمیر کې د پلوامې برید په اړه د یو بلې لوبې پلان جوړوي چې په نتیجه کې به یې پر پاکستان سفارتي فشار او د پوځي اقدام بهانه ولټوي.
هماره پاس اس وخت ریلایبل انټیلیجنس ہے
دوی لمک سره دا محل خرای استخباراتي معلومات دي چې هند یو نوی منصوبه جوړوي او پاکستان دی خپل برید ایم زموږ معلوماتو لمخې دا حمله د رواني اپریل میاشتې ل 14 تر 20 نیټې پورې کېږي. کچېری خدای مګر د سفیګي نو تاسو د دې اندازه لګول شي چې دا به د دې سیمې پر امنیت او ثبات سړول اخلي.
اس خطه کې امن او استحکام پر کیا اثرات هونګي لا محاله آپ اس کا اندازہ لگا سکتے.
ښاغلی قریشی زیاته کړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کره معلوماتو پر بنیاد د امنیت شورا غړي دغه وزارت ته وربللی وو او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر پاکستان د هندوستان د غلچکی برید خبرداری ورکوي چې هندوستان په تیرې فبروري میاشت کې په پاکستان کې دننه د وسلوالو ترهګرو پر یو مرکز د هوایي برید او ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا وکړه، خو پاکستان دا ادعا رد او بې بنیاده بللې. هندوستان تر دغه دا وروسته د فبروري په 28 نیټه د هوایي برید په نیت الوتکې راولېږلې چې د پاکستان هوایي ځواک وویشتې او هندي پیلوټ ابیناندی ژوندی ونیو. خو بیا وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښه نیت او له هندوستان سره د کړکیچ د هواري په پار بیرته خوشی کړ. د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ تر هغې وروسته رامنځته شو چې د فبروري په میاشت کې د هندي کشمیر په بلوامه سیمه کې د هندي ځواکونو پر یو کاروان موټربم ځانمرګی برید وشو چې په نتیجه کې تر 500 زیات هندي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د لیبیا د حکومت پلوي ځواکونه له مصر تخر څخه د پلازمینې طرابلس د دفاع لپاره خوځېدلي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت یو مخالف ځواکمن قومندان خلیفه هفتر وویل چې ځواکونه د طرابلس په جنوبي څنډه کې پخوانی نړیوال هوایي ډګر نیولی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پرون شنبه څو ساعته وروسته لدې چې د خلیفہ هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پاوځ د ترابلس پر هوایي ډګر د ولکې ادعا وکړه، حکومت ته وفادار ځواکونه له مصراته ښار څخه په هغو ګاډو کې چې پر سر یې درنې ماشینګڼې لیدل کېدې د ترابلس خواته وخوځېدل څو د پلازمینې هوایي ډګر بیرته ونیسي. د جمعې په ورځ په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومت مخالف قومندان خلیفہ هفتر اعلان وکړ چې وسلوالو یې د ترابلس د جنوبي څنډو پر لور پرمختګ کړی او په خوانی نړیوال هوایي ډګر نیولای دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوځ وایان احمد مسماری خبریالانو ته وویل
طار طرابلس الدولي الان تحت السيطره تماما. قصر بنبشير تحت السيطره تماما.
د طرابلس هوای ډګر مو تربش پړې ولکې لاندې دی. قصر بنغشير د وادي رابع سړک 1.5 کیلومتره ساحه او د طرابلس نړیوال هوای ډګر او د هغه سړک مو تربش پړې ولکې لاندې دی.
هذه الطريق تحت سيطره القوات المسلحه.
د هفتر په مشرۍ ملي پاوز په ختیز خار بنغازی کې د مرکزی حکومت له موازی ادارې سره متحد دی. د دې ځواکونو لخوا د مرکزی حکومت پر ضد پوځي عملیات د قدرت لپاره د هغو هڅو نښه ده چې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکې لیبیا کې له 2011 کال راهیسې د معمر القذافي د رژیم له پرځېدو وروسته پیل شوي. تمه ده چې ملګري ملتونه په لیبیا کې د احتمالي انتخاباتو په اړه د بحث لپاره د روانې اپریل میاشتې په 14 او 15 نیټه د لیبیا د ملي کنفرانس په نوم لویه غونډه جوړه کړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د طرحې په برخه کې یوه موافقه ترلاسه شي، څو په دې هیواد کې د اوږدې بې ثباتۍ مخه ونیول شي.
زموږه غږ آزادی رادیو نوري درنو دوستانو د همدی راپور پاوریدلو سره د نیم ساعت پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. وخت شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله